تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسېدو. 4:30 بجې شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې سره د خبرو په هدف د بلاروس سرحد ته ورسید. بلور ته کرملین وایي د روسیې اقتصادي وضعیت بدل شوی دی، خو ډاډ ورکوي چې د دې هیواد د مرکزی بانک په اعتبار کې د شک لپاره هیڅ دلیل نشته. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل ویلي په کابل کې د کورنو د تلاشیو په تړاو اندېښمن دی. پوتزل چې په دوحه کې میشت دی او د سفارت چارې له هغه ځایه مخته وړي، په دې اړه نن ټویټ کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو نیټ سیار ویلي په کندهار کې له 3500 بې ځایه شوو خلکو سره په اصلي مینو کې د بیرته میشتېدو لپاره مرسته کړې ده. او روسي خبر هم دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو دریمه 500 ورځې لوبه روانه ده. افغان لوبډلې لوبه بریا ته نږدې کړې او په 11.2 اورونو کې ورته 8 منډې پاتې دي او تر اوسه 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي. اوریدونکو اونیس پروګرامونه درته لرو. د لوبل میدان او تاندې څنګې خو ترې وړاندې یو راپور راخلو. هغه دا چې نن د کب نه هم نیټه ده او په تیر جمهوری نظام کې دا ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم لمانځل کېده، خو پخوانی پوځي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو د ژمنو خلاف دوی ته په خپلو لیکو کې ځای نه دی ورکړی. طالبان بیا ټینګار کوي چې د پخوانی اردو له مسلکي کسانو او کدرونو کار اخلي او ځینې یې عملا په دندو ګمارلي هم دي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې اورو. ورپسې اونیس پروګرامونه له یادمه باسي.
د نوم لا خستلو ډډه کوي په تیر جمهوری نظام کې پولیس وا، خو وايي اوس وزګارا په کور ناسته او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
با آمدن طالبان
اوس می د طالبانو پر اتاک سره دند له لاس ور کړی. د موږ څخه د کار صدا کړو او ژوند حق اخیستل سوای دی.
دا په خانه پوزي هم نه غواړي په راپور کې نوم واخلو. په کور دننه ده او لورته یو برخلیک سره مخ ده.
دغه سرانو هم دغه سربازانو هم دغه بریدملان په داسې حالت کې ژوند کوي چې معاش نه لري، وظیفه نه لري، د کار زمينه دي دوی لپاره نه مناسب.
په جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي دفاع مرستیال شاه محمود میاخیل وای 13 اردو د افغانستان پانګه وا لګښت پرې شوی وو، روزل شوی وو او هغه شمنه چې طالبانو کړی وو باید ترې استفاده وشي. خو خغله میاخیل ادعا کوي چې
موثق راپورونه لرو چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه هغه زورول کیږي، ډېری نیول شوي دي، بند شوي دي، په شهادت رسیدل دي.
مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر د افغانستان د پخواني امنیتي ځواکونو د وژنو او بې درکه کولو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا رد کړه. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد مخکې د دوی لخوا نوي جوړیدونکو اردو ته د پخوانیو پوځیانو د جذب په اړه ویلي و چې جرمی مخینه و نه لري، د افغانستان ګټو تجمن او پیاوړی وی جذب شي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي د نوې 13000 کسیزي اردو د جوړیدو کار 50% مخته ولاړ دی. نن د هوت میاشتې نه هم نیټه ده. دا ورځ د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې لا امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ورځې په نوم منځل کېدله. هغه اردو چې د مخکینی نظام د دفاع وزارت او امنیت شورا په خبره 3.5 لک کسیزه وه، نړیوالې ټولنې ډیر امریکا یې ملاتړ کوو. خو د تیر کال د اګست 15 نیټې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته و پاشل شوه. ځینې بهر ته ولاړل او ځینې په کور دننه له بې برخلیک حالت سره مخ دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل اونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی.
روانه خبرونه کې اوري چې بنگلاديش په دوهمه یو ورځنی لوبه کې هم افغان لوبغاړي تماتي ورکړ او 2-0 په وړاندې سیریز خپل کړو. دا هم اوري چې په پلازمینه کابل کې د وزلوبي د لیگ د دریم پړاو سیالي روان دي. څومره لوبډلو پکې برخه اخیستې او کله پای ته رسیدي؟
په دې لیگ کې به د شپاړسو ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي. دا لوبې به له نن څخه پیل یا د هتر 15 پورې به دوام وکړي.
که وختونو د یو چپنداز یا پهلوان احساسات به هم ووري چې دغه سیالیو پاړې لري.
دغه ډیر ساسونه هم موږ د لوبې تر واسطه لګي د کامیابی په خاطر سیمه موږ ویسو.
بنگلاديش د کرکټ په دوهمه 500 لوبه کې هم افغان لوبډلې تماتي ورکړو. په دې سره د درې یو ورځنیو لوبو لړلې دوه وګټلې. اخوا په کابل کې د وزلوبي د لیگ په دوهمه ورځ دوه سیالۍ وشوي. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې فوټبال ملي لوبډله به د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ شي. نور په دې راپور کې
د بنگلاديش د بریا شیبي افغان لوبډلې ته په دوهمه 500 لوبه کې د اته اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. بنگلاديش د لوبډلې په چو ګټله او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. د لوبډلې په ټاکلو 500 کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو افغان لوبډلې ته 302 منډې هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړي ونتوانېدل چې یاد هدف پوره کړي. افغان لوبډلې د تېرې اونۍ د چهارشمې په ورځ په لومړۍ لوبه کې هم له بنگلاديش ماتې خوړلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به وروستۍ یوه ورځنۍ لوبه د رواني فبروري میاشتې په 28 نېټه ترسره شي. دا لوبې د بنگلاديش په کوربتوب د دې هیواد په چټکانګ ایالت کې روانې دي. دا نړیوال 500 جام ته د ورتګ مقدماتي لوبې دي. افغانستان له دې وړاندې ایرلند او سکاټلند ته سترې ماتې ورکړي او اوسمهال 16 نمرې لري. په دې سیالۍ کې د هرې لوبې په ګټلو ګټونکي لوبډلې ته 10 نمرې ورکول کیږي. دلته په کابل کې بیا د وزلوبي لیگ په دوام نن سرپل او بلخ لوبډالو بریاوې خپلې کړې دي. د افغانستان د وزلوبي فدراسیون غړي فهیم نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بازی امروز مو سرپل با سمنګان بود کې تیم سمنګان
زموږ د نن ورځې لوبه د سرپل او سمنګان ترمنځ وه. سمنګان حضور نه درلود او سرپل په دریو امتیازونو سره ګټون کې اعلان شو. د کابل او بدخشان ترمنځ لوبه کې هم کابل حضور نه درلود، نو له همدې کبله به د دوی لوبه د سې شنبې پورې ترسره شي. د بلخ او لوګر ترمنځ لوبه کې هم بلخ ګټون کې شو.
د ښاغلي نظری په خبره د سمنګان لوبډلې د اقتصادي ستونزو او مالی ملاتړ نشتون له کبله په دې لوبو کې لګډون ډاډه کړې ده. هغه زیاته کړه د دې لوبو پر دوام به د دوشنبه په ورځ جوزجان د تخار، پروان به د کندهار او نورستان به د بغلان پر وړاندې لوبې ترسره کړي. په همدې حال کې د فوټبال نړۍ څخه هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د اتلولۍ جام سیالیو کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخامخ دي. د دغو لوبو په چاچونه تیره ورځ په کولالامپور کې ترسره سوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې دې لوبو کې به د افغانستان ملي لوبډلې د بری چانس یاتوي.
در مجموع تمام ټیم ها بری
ټول ټیمونو د مخکې تګ لپاره چمتووالی نیولې دي. موږ هم د دې ټیمونو لډلې یو او ژمن یو چې له کلونو انتظار وروسته وکولې شو خپل خلکو ته خوخي راوړو او آسیا جام ته لار پیدا کړو. هغه تحلیل چې موږ لرو د افغانستان چانس زیات دی، خو هیڅ ټیم ته باید په کم سترګونه کتل شي. ټول لوبډلې ښې دي. یوازې څه چې ژمنه یې کوو هغه دا دی چې د فوټبال فدراسیون ژمن دی تر څو په دې لوبو کې بری خپل کړي.
د افغانستان لوبې د جون په 8مه، 11مه او 14مه نیټه دي چې هند کې ترسره کیږي او که افغانستان ګټونکی شي مستقیم به د آسیا اتلولۍ جام ته لار پیدا کړي.
اوریدونکو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. په راپور کې مو اوریدل چې بنگلاديش په دوهمه 500 لوبه کې هم افغانستان ته ماتې ورکړه. د ماتې لاملونه څه؟ د افغان کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی او د کرکټ مبصر بختیار ساحل می په دې اړه پوښتله.
د بنگلاديش پر وړاندې د دواړو یو ورځنۍ او سیالیو د بایلات څو لاملونه کېدلی شي. لومړنۍ لوبه که رښتیا هم سړی ووایي هغه خو په 45 منډو د بنگلاديش شپږ لوبغاړي موږ سوځولي وو. هغه لوبه تقریبا 80% افغان لوبډلې ګټلی شو، یعنی تر ډیره پورې داسې برېښېده چې افغان لوبډله دا لوبه ګټي. خو د بنگلاديش دوه توپوهونکو دوه ځوان توپوهونکو د غلوب تر اخره پورې بوتله د غې لوبې د بایلات علت دا و چې د لسم او یو لسم اور نه تر 15 اور پورې زمنګ فیلډینګ اټیکینګ فیلډینګ نو منګ چې څنګه په کار و دی ویم شپږ لوبغاړي سوځولیو منګ باید لګ تر لګ تر 15 اور پورې اټیکینګ فیلډینګ ساتلای وای او وکټ په وکټ توپ اچونه چې منګ بیټسمنان دې ته مجبور کړای وای چې هغه یا ډیفنس وکي یا شاٹ وهي د نننۍ لوبې د بیلات لامل خو د لومړنۍ خبره دا و چې هغه 300 ټارګټ وټاګ منګ بولینګ خو نه ک منګ فیلډینګ کې خنۍ دغه اوټ فیلډ چې د بنگلاديش دغه لوبغالي اوټ فیلډ ډیر زیات تیز ده دغه راز وکټ چې د تر ډیره پورې سیده وکټ د پاغه باندې نه سپین کې د نه پی سوینګ موجود معمولی معمولی او څه کېدل یا به په سیم کې په بال به په سیم ولګې د لګ موومېنټ یا حرکت به پکې یا به فلایټ سره به وک سپینر به فلایټ سره وکي لګ معمولی بریک به پکې نور دغه وکټ ډېر سیده وکټ و تر ډېره پوری رحمت شاه هم ان لکی اوټ شو ریاض حسن خپل ځان اوټ ک ایکسپیرینس یې نو کله چې بیا موږ په ټاپ آرډر کې دوا بیټسمنان للا سور کول ته د عظمت الله عمر زیرا لیګل مناسبه پریکړه نه و الته د سیو څوګ را تک په کارو چې لکه نجیب زدران چې د غلوبه یو هدا پوری بوزي بیا که رحمان الله بیا که عظمت راځي عظمت باید لګ تر لګه ټایم تیر کی وخت تیر کی ځکه وي سنگل ډبل کول شوې په عموم کې کمنګ وایو چې منګ توپا چونه لا هم اغه سینه د توپ نیونه هم اغه سینه د چې څنګه په کار دا او کیپټان هم اغه لیډینګ فرام د فرنت ورته وای تر ټولو مخ کې کیپټان باید پرفورمنس وکي کیپټان رنز نه کوي په ټاپ آرډر کې راوځي د رنز نه کول د خپل د دې معنا ور کوي چې الته په ټیم باندې ورسته پریشر وی کتا ته میډل آرډر او لو آرډر څومره رنز مو کې خو چې په ټاپ آرډر کې تاخه سٹارټ نه ور کړی نو ستونزه جوړې ده شي په ټوله کې زمنګ کمبینیشن د ټیم بیا هم نه جوړ منګ په دویم میچ کې درې چینجز درې بدلون درلودل چې دا یو خاص غږ نو ابراهيم زدران په کارو هغه په لوبډله کې سینیئر پلیئر ده ځوان پلیئر ده هغه کولای شي چې تر ریاض حسن هغه ډیر ښه ثابت شي دغه راز ګلبودین او یمین ندی په کار په لوبډله کې یعنی د ډیر وخت لپاره خو لګ تر لګ زمنګ نور کم فاست بالر چې د فرید او سره عظمت د دوی نه باید ښه استفاده وشي نور په ټوله کې بنگلاديش په خپل کنډیشن کې استرالیا او نیوزیلند او هند دوی ملکونو تم شکست ورکړي اغه غل لوبډله چې د خپل کنډیشن نه به حد ډیره ښه استفاده کوي او د خپل کنډیشن په استعمال باندې ډیر زیات ښه پويږي منګ به یوازې هغه څه چې منګ لومړی لوبه کې کوم موقع په لاس کې درلوده اغه نم صحیح استفاده و نکړه نو دغه یغه خپل لغه قوی نقطونه وس ډیر ازمی او ډیر ښه استفاده کوي
د کرکټ افغان مبصر بختیار ساحل په پلازمینه کابل کې د افغانستان د وزلوبي لیگ دریم پړاو سیالي روانې دي دا سیالي چې د تیر پنځشنبه پورس په رسمي ډول پیل شوې د روان المریزي میاشتې تر 15 دوام کوي د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق چې د دې سیالي او د تنظیم چارې هم پر غاړه لري ازادي رادیو ته ویل
بل نن د خپل پنځمه ده او د بوسکشي د لیگ د برگزاري لپاره همدغه نیټه ټاکل شوی و الحمدلله له خپل ټاکل شوی نیټه سره برابر په خپل وخت باندې د غلوبي د افتتاحي مراسم پیل شو بوسکشي د افغانستان د ډیرو مشهور او تاریخي لوبو څخه ده شپږ سوه کاله مخینه لري په دې لیگ کې به د شپاړسو ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي دا لوبې به له نن څخه پیل یا د خود تر 15 پورې به دوام وکړي دې کې به په ډېرې هجاني لوبې تر سره شي بل اخره به یو ټیم برنده اعلانېږي دا د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي او خپله د افغانستان د اسلامي امارت د راتګ وروسته دا تر ټولو یو غټ پروګرام ده او زموږ موخه هم د دغه سیالۍ د پرګزارۍ څخه مطلب دا و چې خپلو خلکو ته خوشحالي ورکړو او خپلو خلکو ته یو دغه پر شونډو باندې مسکا راځي
او اوس هم د وزلوبي د روان لیگ دریم پړاو پړه د یو چاپانداز یا پهلوان څرګندونه اورو
زه عارف خان پهلوان د بغلان ولایت د ټیم د فدراسیون یو غړی یم یاره نو داسې دغه وضعیت هم چې کتل د موږ هیله نه وه اوله کې نو چې کله بیا هم وروسته وکتل سي امنیت ښه راغی د امنیت لخوانه د افغانستان ولسته ډاډ لکه طالبانو ورکړل، نو بیا ماشاءالله د منګه امید ورته پیدا سو او نو منګه ټول ولایتونه تقریبا 14 ولایت راغلي دي کابل ته، 14 ولایت نو سلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري، نو دوی بیا یو ولایت لکه یو ټیم نه یو بل ټیم نه فائنل ته وځي، بیا باغ اخر مسد
او تاسو د بغلان ټیم نه لوبيږي څومره امدګی لري ستاسو ټیم سکل د دې سیالي او د تلوالې د ګټلو لپاره؟
ان شاء الله د منګه بغلان ټیم سکل سل په سل امدګی بخیر منګه تیر کال دمنګا ټیم دوه لوبې مو ګټلې، یو لوبه موبایل له ځکه چې موږ امادګي صحیح دی پهلوانانو هم نه و او د اسوم صحیح امادګي نه وسره لګل، هغه مینوال ته موږ ښه پیغام لرو ځکه د موږ مینوال چې موږ تشویق کړیو، کدا مینوال نه او موږ تشویق خبره نه نو حتی دومره کامیابی بیا لاسته کولای نسو.
او دروان خبرونه ورسته مطلب دا چې د اولمپیک نړیوال کمیټې د خپل ټولو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په روسیا او بلاروس کې ټول فعالیتونه وځندوي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې اجرایی پلاوی پر اوکراین د روسیې د یرغل په خبرګون کې د ورزش د نړیوالو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په روسیا او بلاروس کې خپل پلان شوی ورزشي فعالیتونه لغوه او یا هم له دغو هیوادونو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د اروپا د فوټبال فدراسیون هم ویلي چې د اروپا د فوټبال د تلولې د جام روسي لوبه چې ټاکل شوی و د مې په میاشت کې د روسیې په سینټ پیټرزبورګ کې وشي پر اوکراین د روسیې د برید په خاطر اوس په پاریس کې کیږي. دی فدراسیون په یو اعلامیه کې دا هم ویلي چې د اروپا د فوټبال د فدراسیون په چوکاټ کې د اوکراین او روسیې د داخلي کلبونو او ملي ټیمونو د فوټبال سیالۍ به هم تر راتلونکي اعلان پورې په یو درېمګړي هیواد کې ترسره کیږي. د یو بل خبر لمخې فورمول 1 اعلان وکړ چې د روسیې د ګرند پریکس د موټرز غلولو سیالۍ لغوه کړي چې ټاکل شوی و د سپتمبر په 25مه وشي. فورمول 1 چې پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل په خبرګون کې دغه پریکړه کړې، ویل دي چې موږ په اوکراین کې حالات په پوره اندېښنې او ټکان سره تعقیبوو او د اوسنی وضعیت لپاره د یو سوله ییز حل هیله لرو. ترنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان او نيز خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن فارم هر چرته چیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تان نڅنګ درنو ورېدونکو سلام. دا ونې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې په کورونو کې بد روي کوي. دوی څنګه کولای شي خپل احساساتي روي کنټرول او په کور کې مناسب چلن وکړي؟ په دې اړه به د ځوانانو بحث او دار واپو خبرې واوري.
خور سره کوم خبره کته پورته شی او خپل خور په توانچه وشتلو
هم دسه چې تاسو دردېګي د خپل غوخه کش کوي دسه دردېګي اغه یم هم دسه دردېګي
تجربه شوی قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حکومت ترته نشته.
ډیر ځوانان شته چې په کورونو کې بد روي کوي. ارواپوهان د دې ډول رویو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کورنۍ کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران هم مني چې ځوانان په کورونو کې دغه سره وی کوي خو د په باور دا ښکار نه دی.
واقعا ځینی ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکی برخورد کوي چې دا بدترین کار دی.
په کورونو کې د ځوانانو بد رویه ممکن ډېری بد پایلې ولري. دا کابل اوسیدونکی بلال عمری د همداسي وی پی کی سره تکوي چې د یو ځوان د بد رویه له کبله رامنځته شوی و.
زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوه چې یو ځوان راغلی او کورته خپل خور سره کوم خبره کته پورته شي او خپل خور په توانچه وشتلې و. پتمنچو شتلو او هغه د سې د خبرت پټه ک چې د وړه ماشوم یا وړه ورورې په تبانچه باندې لوب کړي او د خوري وشتلو او د سې نور ډیر مثالونه شته زموږ او تاسو په چاپلیات.
د ځوانانو د غوسو او بد رویو اثر په کورنۍ څه وي؟ دغه سروي څنګه مناسب او خې کېدلی شي. په دې اړه مو له ځوانانو سره بحث کړی او همدغه مسایل مو ترې پوښتلي. په بحث کې برخه اخیستونکي ایمل خمر، منتشر شاهی، سیالی صوفی او مریم مایار دي. خمر صاحب، په کور کې د ځوانانو د بد رویې علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې لوی لامل یې دا دی چې مونږ ډېر ناوړه تاثر اخلو. مثلا مونږ په کور کې مور او پلار متاسفانه باید سړی وایي چې زمونږ اکثره میندې او پلارونه نالوستې دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینې ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځانته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی باید زما که په حقه که په ناحقه د امر تابع واوسیږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هر روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
یوسف صاحب، په کورونو کې د ځوانانو د بد چلند نتیجې څه وي؟
یو خو دا ده چې د کورنۍ نظام ړنګوي دی. د سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور زوی د ترمنځ یې دا ړنګېږي. اکثرا د دې حالت شاهد یاست چې همدغه ځواني چې کله کور کې بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالېږي. یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سبا له په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا له په ښار کې جنجال کوي. نو همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
اغلې معیار که راته ووایي چې تاسو کله په کور کې د ورونو یا خویندو له نامناسبې رویې سره مخ شوي یاستئ، څه ډول اثر یې در باندې کړی؟
په ما باندې لکه عادي مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او په دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو، ورور به مې چې او دا چیرې مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس به مې کړي چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ. نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه یا د نوکرې په سترګه یا د مزدورې په سترګه ګوري، مګر دا ډېر بد خبره ده. ځکه که زه وایم هغه کسان ته، هغه نارینه او ته، هغه هلکان ته، زه غواړم دا خبره واضح کړم چې ګوري تاسو هم یو موجود یې، ښځه یا نجلۍ هم همداسې یو موجود دی، همداسې چې تاسو دردېږئ، د خپل غوښه کش کوي داسې دردېږئ، هغوی هم همداسې دردېږي.
شاهي صاحب، ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی بهر ډېره ښه رویه کوي، خو کله چې کور ته راځي نو هلته یې رویه ډېره بده شي. ولې ځینې ځوانان بهر ښه رویه کوي او کور یې رویه خرابوي؟
اره کور یو شهزاده لري کنه، نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري، کور کې ځان سیستمونه لري کنه، ټول مجبور دي چې هغه تابعدار اوسيږي. د باندې به موږ لپاره شهزاده نه کنه، یا د باندې خلکو لپاره دا لږ ستدا شهزاده نه، هغه تر نور شهزادګان مي، نو هغه مجبور مي کنه چې مثلا د باندې خپل اخلاق کی، یعنی ټول خلک د خور او مور او رندار نه د سیدار خبرو مني، او کور کې دینو به هر شي چې زغړی هغه کی.
موږ په پښتنه دا سی وکړو چې څنګه کیدلې شي د ځوانانو دغه بد روي په خور ویو واوړی او کورنۍ نظام او صمیمیت چې په کورونو کې بیاغه خراب نکړي؟ خمر صاحب،
ښه خبره ده چې دوی دا درکړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دي انسان کېدلی شي، بهترین ملګري دي انسان کېدلی شي، او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو او خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
یوسفی صاحب، څنګه کېدلی شي یو ځوان په کور کې داسې څه چې ویني چې د ده په زړه برابر نه وي یا د ده لپاره نه دي شوي، هغه خپل احساسات کنټرول کړي؟
د احساساتو کنټرول دا کولی شي چې یو راپور ته موږ لوړ شو، یا داسې کسان موږ سره فامیل کې وي چې هغه ځوان کنټرول کړی شي، د هغې احساسات کنټرول کړی شي، داسې حساسیتونه هم درک کړی شي، او د هغې سره د رویې او چلند اصول ورته معلوم وي چې څنګه دی د احساسات او د جوش کنټرول کړی شي.
شاهی صاحب، الله تاسو هم دغه پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي احساسات کنټرول شي او رویې مناسبې او سمې وي په کور کې؟
د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي کنه، او موږ خپل احساسات کنټرولوو، دا تجربه د کور کې موسي مقابل لوري د ملک درکي او کوششو کې دغه احساسات خپل کنټرول کی.
اغلی معیار، په دې خاطر چې په کور کې رویه مناسب شي څه کېدلی شي؟ یعنی هلکان او نجونې باید څه وکړي؟
لومړی به زه باید ویم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي. د غصې نه د کار نه اخلي، سید چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهېږي، غلطیانې کېږي، اشتباهات
کیږي په هر برخه کې مګ مګه باید کینه ول شي څه خبري وکړل شي چې تا ولې د اشتباه وکړه کنه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو نه چې هغه وهل شي وهل دل هل لار نه ده یا څوک غندل یا هغه تحقیر ول دا هل لار نه ده بلکې هغه نورم اوخدای کیږي په دې کې مګر کې یو څوک کینه ول شي کنه عادي سم صحیح خبري ورسره شي هغه کوي شي چې ډیر خپل مشکل وړاندې کی ترڅو په راتلونکي کې بیا څه کارونه کوي
د بد روی د کنټرول او پاکور کې د ښه چلن کولو په خاطر مو د ځوانانو وړاندیزونه واوریدل. خو ځواني چې د احساساتو او حاکمیت غوښتلو دوره ده، څنګه کیدلی شي یو ځوان پکې د ستونزې یا نیمګړتیا له لیدو وروسته احساساتي نشي؟ لارواپو استاد ضیاءالحق شم سره مو په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلي چې ځوانان څنګه خپل احساسات کنټرول کولی شي.
هر لار نه چکیږي د دې په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو. د څنګه کېدلی شي؟ اول د خپل باید په دې خبر باندې پوښتنه چې خداګاهي ازان پوهاوی غدا بحث دی چې ته خپل ځان باندې پوهیږي. مونږ ټول دغه سیو لروانی اړخه نورمال خلک نه یو. دا رانه کېږي دسه بلې دا چې د کورنۍ جوړښت څه عیار شي چې لدی ورسته بیا دسه نشي د همکار نه شوی اوس هم خیر دی. مثلا دا مسله هم زه وګڼی چې دغه احساسات چې دغه تدې د کنټرول وړ نه و دا ځل نور یا هم دا سره د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید زمینی باید بدل شي. ټول دا خبر رټولېږي په دې چې نسل او د نسل په پیلنه یو کرونه باندې باید ډیر کار او ډیر تمرکز وشي. بیا که وړم یو هغه کومه یو سپارښتنه وکړم چې څوک ځان کنټرول کړي هغه رواني لارښوونې دی چې اوبه دي وسکي او سره دي وکړي خبرې دي ونه کړي یوازې د کینې څو شېبې ته احساساتي وو دا لارښوونې روان پوهنیزو بحثونو کې شته ده.
بد چلندونه چې ځوانان په کورنیو کې کوي ډیر وخت د دې لپاره وي چې دوی پر کورنۍ حاکمیت ولري. مثال که په راتلونکي کې دوی څه غواړي بیا داسې ونه شي لکه اوس چې تکرار شوي وو. څنګه کېدی شي چې یو ځوان بیله تاوتریخوالی هغه کار چې د توقع له کورنۍ څخه وي هغه بیله تاوتریخوالی په کور کې وشي؟
د حاکمیت مسله زمونږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه له علمي اړخه ډیره خنه ده. د ډیره سیاسي مسله ده. په دې معنی سیاسي ده چې قدرت لوبه پکې کیږي. یعنی تاسو باید خپل زور معلوم کړئ. تاسو باید یو څه کسان ولرئ چې تاسو تابع وي. تجربه شوې قاعده دا ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حاکمیت ته اړتیا نشته. د دې فورمول مخې زمونږ کورنۍ غیر معقوله کورنۍ دي. زمونږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي. په اسانه سره دې څوک خبر نه پوهیږي او مشکل نه حل کیږي. له بنیاد دغه جوړښت غلط دی. اوس ځکه هغه توقع چې موږ ترې لرو له بنیاد په دې جوړښت کې منځ ته نه راځي لاسته نه راځي. بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو، اوله مسله زده کړه ده. د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسي د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي یا په اخلاقو کې، یا په یو څه باندې څوک نه پوهیږي ستونزه منځ ته راځي، یا پوهیږي نه ترسره کوي چې هغه باید پام وکړي. یو اخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که موږ یو خبره کوو که مخکې کینو ورسره دواړه لسونه ونیسو موږ ورسره هم قدیسو خبرې وکړو دا تر ټولو ډېره معقوله ده. د هغه د عقلانیت د ودې لپاره تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو دا فورم تاسو راوخلې ټولو برخو ته ویسئ. زموږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کېږي، دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره. درس هم داسې شوی دی، ښوونکي د پورته نه خبرې کوي او علم طولي تقسیم شوی دی، نه ارزي په څنګ نه دی راغلی ټولو ته. یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي، یو څه کسان دي چې باید پورته کېني، یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي چې موږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو. ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي. لنډمهاله هم د مغ نه راواخلو باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو، لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو، د بل چا عزت ته فکر وکړو، لکه خپل ځان ته فکر کوو، نورو ته فکر وکړو، خپل حقوق وپېژنو، خپل حد وپېژنو. د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده اخلاقي موارد در شو، هماغه باندې عمل وکړو، نور ته ونه وایو، هسې نور باندې فشار نه ولو، سنجیده ځوان د ځان لپاره چې توان نه غواړو د بل لپاره ونه غواړو، دا ټول سره معنا کېږي نو.
درنو اوریدونکو وای د تورې زخم جوړیږي خود ژبې نه، ځکه خو غوسه کېدل او بد رویه کول ښه نه دي. په همدې اړه یو حکایت هم شته چې وایي یو بدخویه ځوان و چې په هر شي به غوسه کېده او په کور کې لانجې کولې. پلار یو کیلو میخونه ورته راوړل او زوی ته یې وویل هر وخت چې په غوسه کېدلې نو دا یو میخ په دیوال کې ټک وهه. په اوله، دویمه او درېیمه ورځې ډېر میخونه ټک وهل، خو له یوې میاشتې وروسته ځوان ستړی شو. پلار ته یې وویل چې زه نور نه غوسه کېږم. پلار بیا ورته وویل هر ځل چې غوسه دې کنټروله او حوصله دې کوله یو میخ بیرته له دیواله راوباسه. ځوان به هره ورځ میخونه راویستل او خبره دې ته ورسېده چې په دیوال یو میخ هم پاتې نه شو. پلار خپل زوی تر لاس ونیو او دیوال ته یې ودراوه. ورته ویې ویل ستا غوسه خو ختمه شوه، خو دیوال سوری سوری شو. فکر وکړه چې هر چاته غوسه کېږي او بد رویه ورسره کوي هغه هم دغسې په زړه سوری سوری کېږي. که بیا بخنه هم ترې وغواړې زړه به یې درنه مات وي. خوږو اوریدونکو، د تا نڅانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.